ستړي مشه له ازادي راډیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجلی ته مو زه محمد واصل وسال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په عدلي او قضایي چارو کې مداخله وکړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ارتفا وایي حکومت ته نږدې یو شمېر کړۍ هڅه کوي څو راتلونکي ټاکنې بحران ته ولاړ شي. یو شمېر نور مهم موضوعات او مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال ځای وړاندې کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مسوي پروګرام ته بخیر راغلاست. په موږ کړی د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه، د افغانستان جمهور رئیس په دغه هیواد کې خپل سر وسوالو ډلو ته خبرداري ورکړ چې قانوني چلند به ورسره وسي، او ویل چې هیڅ چاته به د قضلي او قضایي ادارو په پریکړو کې د مداخلې اجازه ورنکړي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان په هیڅ نړیواله محکمه یا سازمان کې نشي ثابتولی چې د ډیورنډ کرښه افغانستان سره رسمي سرحد دی، او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر نن فلپین ته ورسید. پام وکړئ د دې ساعت پوره مهمو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې د افغانستان خلک له بې قانوني بې حوصله شوي دي، او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو په پریکړو کې لاسوهنه وکړي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د څارنوالانو د کنفرانس د پای په غونډه کې د وینا پر مهال وویل:
افراد مسلح غیر مسئول، با وضاحت برتان میگم، اگر غیر مسئولانه رفتار کردین در قفس انداخته میشید.
د دغه وینا او د دې کانفرنس نور جزئیات په ورسته خبرونه کې په یو رپورت کې درته وړاندې سي. د افغانستان د پوز لوی درستیز شریف یفتلی وایي د امریکا د ولسمشر د ستراتیژي تر اعلان وروسته په افغانستان کې جګړه کمزوره شوې ده. ښاغلی یفتلی نن ولسی جرګې ته چې د سوال او جواب لپاره ورغوښته وویل:
ونه بعد از اینکه آرابورد امریکا اعلان شد جنگ آمد در 90 ولسوالی
دوی با اسد کی د افغانستان په 122 ولسوالی کې جنگو کله چې د امریکا ستراتیژي اعلان شو د جګړې لمن نوی ولسوالی تر غونډه شو، اوس په یوازې اتاتیا ولسوالی کې ځای ځای جنگ دی. د امریکا ولسمشر د اگست په 28 د افغانستان او پاکستان په ګډون د جنوبی اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان په هیڅ نړیواله محکمه یا سازمان کې د نشي ثابتولای چې د ډیورنډ کرښه له افغانستان سره رسمي سرحد دی. د دې وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال نن د ډیورنډ نامنلي کرښه په نوم په سیمینار کې چې په کابل کې جوړ شوی وویل:
د تاریخي افغانستان خاورې په زور کې ول شوې دي، او کله ول کېږي په زور کې ول کېږي، دا په محکمه کې نه دی ول کېږي، په ملګرو ملتونو کې نه دی ول کېږي، په هیڅ قانوني مراجعو کې په نړۍ کې نه دی ول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو پر اساس د پاکستان حکومت د ډیورنډ پر امتداد د خاردار سیمه او نورو موانعو جوړولو ته دوام ورکړی دی. په کونړ کې نن د هغه ولایت په مرکز اسداباد کې یو شمېر خلکو د الکترونیکي تذکرو په اړه د ولسي جرګې د دریځ پر ضد لاریون وکړ. مظاهره چیانو نارې ویلي چې په الکترونیکي تذکرو کې باید هر وګړی افغان او مسلمان وپېژندل سي. د مظاهرې یو ګډونوال مولوي عثمان نن ازادي راډیو ته وویل:
رسنه پختنه نه دا کړی، خپل شخصي اغراض او خپل مفادات لپاره دا فریق نه کړی، دا فریق موږ ته هیڅ قسم منظور نه ده، او په کله کو ټکو سره بدل ته وغندل شول، او بیا به من شر لا دامن غندو.
په اسداباد کې نن مظاهره د چغان له څلور لارې پیل شوې وه، او د شهیدانو په چوکې په سوله ییز ډول پای ته ورسېده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نن فلپین ته ورسېد. دا د لری ختیځ هیوادونو ته د جمهور رئیس ترامپ د 12 ورځني سفر وروستۍ برخه ده. ترامپ به د سې شنبې تر ورځې د فلپین په پلازمېنه مانیلا کې وي، او هلته به د جنوبي او ختیځې آسیا د هیوادونو آسیان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. مانیلا ته د ترامپ تر رسېدو څو ساعته مخکې د فلپین د مظاهرو ضد پولیسو سلګونه فلپینیان چې د امریکا پر ضد یې لاریون کړی و خواره واره کړل. پولیسو هڅه کوله چې په مانیلا کې د امریکا سفارت د مظاهره چیانو د رسېدو مخنیوی وکړي، او له دې امله یې پر خلکو اوبه وپاشلې. تهران د بحرین اداره رد کړه چې وایي هغو وسلوالو چې د نومبر په 10 نیټه د ابو صحاف د تیلو پر تاسیساتو حمله کړې وه له ایران سره تړاو درلود. ایران د بحرین تورونه بې اساسه او بې ارزښته بللي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پانه کې ویلي چې د بهرنیو چارواکي باید پوه سي چې د داسې غلطو او بیا اساسه بیانونو د خبرولو او د تورونو پوری کولو د ماشومانه لوبي وخت پای ته رسیدلی دی. د بهرنیو د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په وروستیو کې په هغه هیواد کې ټول تروریستي فعالیتونه د ایران د مخامخ لارښوونې او د ایران د اړیکو په مرسته شوي دي. ناڅرګندو وسلوالو کسانو د جمعې په ماښام د بحرین په ابو صافا تاسیساتو کې د انبی په نوم د تیلو پر نلیکه حمله وکړه او د بحرین د کورنیو چارو وزارت د حملې ته د تروریزم خطرناک عمل نوم ورکړ. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. او په بارسلونا کې له شته لږه و نیم لکه کسانو پرون مظاهره وکړه او د بیلتون غوښتونکو د توقیف شوو مشرانو د ازادۍ نارې وهلې. د بارسلونا پر سړکونو پرون د خپلواکۍ د پلویانو په مارش کې د کاتالان بیرغ رپیدو او خلکو د سیاسي زندانیانو ته ازادي غواړو نارې وهلې. د اسپانیا سترې محکمې په کاتالونیا کې د سیمه ییز حکومت او د کاتالان د ملي اسمبلې پخواني اته غړي د بغاوت فتنې اچولو او له ملي پانګې د ناوړه استفادې په جرم زنداني کړي دي. د کاتالان د پارلمان مشر په $15,000 ضمانت راخوشي شوی دی. د کاتالونیا سیمه ییز حکومت د اکتوبر په لومړۍ نیټه له اسپانیا د جلا کېدو ټول پوښتنه وکړه چې د اسپانیا مرکزي حکومت غیر قانوني بللې ده. د اسپانیا حکومت ویلي چې د روان میلادي کال د دسمبر په 28 نیټه په کاتالونیا کې آزاد انتخابات وشي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیڅ چاته به دا اجازه ورنه کړي چې د عدلي او قضایي ارګانونو په چارو کې مداخله وکړي.
من مداخله نمی کنم و هیچ کس اجازه مداخله در فیصله عدلی و قضایی افغانستان نمی کنم. با وضاحت برتان می گم اگر غیر مسئولانه رفتار کردین در خمس انداخته می شید.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزارت وایي پاکستان داسې هیڅ اسناد نه لري چې له مخې د ډیورن کرخه رسمي وپیژندل شي.
د تاریخي افغانستان خاورې په زور کې ول شوې دي او کلیوالي په زور په ملګرو ملتونو کې نه دي په هیڅ قانوني مراجعو کې نه دي.
که څه هم د افغانستان د انتخاباتو نه د سر یو شمېر بنسټونه حکومت ته نږدې یو شمېر کړۍ په دې تورنوي چې غواړي راتلونکي ټاکنې بحران ته یوسي، خو افغان حکومت بیا وایي چې د ټاکنو ترسره کولو ته کلکه اراده لري.
حکومت د پر وخت انتخاباتو لپاره ټینګه اراده لري. د ملي وحدت حکومت مشران په خپل باندې د ټاکنو په چارو کې لاس ونه کوي او نه بل چاته د دې اجازه ورکړي چې د ټاکنو په چارو کې لاس ونه کړي.
یو شمیر نور کورنی او بهرنی موضوعات هم څېړو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ ازادي رادیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې په همدې سپه واورې. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانان د بې قانوني له عمله پوزې ته راغلي دي. د ولسمشر په خبره هیڅ چاته به اجازه ورنه کړل شي چې د عدلي او قضایي بنسټونو په پریکړو کې مداخله وکړي. ښاغلی غنی چې د سرنوالانو د پای په مراسمو کې خبرې کولې، همداراز غیر مسؤول وسلوالو ته د غیر قانوني کړنو له کبله هم ګواښ وکړ. د ولسی جرګې منشي بیا وایي حکومت باید په ټولو قانوني قانون یو شان پلی کړي. محمد الیس پردیس سره سټوډیو کې د نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسوالیو د څارنوالانو د کانفرنس په پای کې د دغه هیواد جمهور رئیس د عدالت په تامین د ټینګار ترڅنګ وویل چې د ده په ګډون هیڅوک د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې د مداخلې حق نه لري. ولسمشر غنی همداراز غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته ګواښ وکړ چې د غیر مسؤولانه چلند په دوام سره به یې زندان ته واچوي. ولسمشر خلکو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته په خطاب کې وویل:
من مداخله نمی کنم و هیچ کس
دی وای زه مداخله نکوم او هیچ چاته د عدلی او قضایی بنسټونو په فیصلو کې د مداخله اجازه هم نه ورکوم. دا د قضیه منفی اړخ دی. مونږ باید اول زور او غږی ګوزکه ګواخل کې ګو ګواخ په ګواخ سواب وو. غیر مسؤول وسلوالو تاسو ته په وضاحت وایم چې که غیر مسؤولانه چلند مو کړ په قفس کې به واچول شي. د افغانستان خلک له بی قانوني څخه پوزې ترغلی دي. اوس چې دستګاه له پاسه پاکه شوی خلک د نتیجو انتظار باسي.
مردم انتظار ازیره دارن که در پایین نتیجه است.
ولسمشر غنی همداراز د ولسوالیو په کچا د څارنوالانو ولسوالانو او امنیه قمندانانو ترمنځ پر کاری همغږي د ټینګار ترڅنګ ویل چې له دې وروسته باید سیمهیز چارواکي له یو بل سره چاري یو شان مخته یوسي. امنیتي ستونزې یو له هغه عواملو ګڼل کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې قانون په عادلانه توګه پلی نشي. په نامنه سیمو کې د څارنوالانو نه موجودیت هم خلک اندېښمن کړي دي، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسوالیو د څارنوالانو د کانفرنس د پای په مراسمو کې چې پارک مڼې کې جوړ شوی و ویل راتلونکی کال به افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې نه وي. د ښاغلي غنی په خبره راتلونکی کال به د ځانګړو ځواکونو په ګډون ټول قوتونه د ثبات د ټینګښت لپاره تاروزي بڼه غوره کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک هم چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و ویل چې د څارنوالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره به د ولسوالیو په کچه کار وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې منشي وایي امنیتي بنسټونه باید له څارنوالۍ سره په ګډه پر ټولو عادي وګړو او زورمندانو قانون یو شان پلی کړي. عبدالقادر زازی وطن دوست یک شمې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اخره چې د مونږه قضات او سرنوالان او پولیس د مونږه دا قانون یو شان تطبیق کړي. دا څه نشي چې یو 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 عادي فرد سره چې مثلا یو پنچا ور سره گیر کیږي هغه ته جزا ورکول کیږي او هغه بندي کیږي او هغه ته جزا ورکول کیږي.
د ښاغلي زازی په خبره په ځینو مواردو کې قانون پر زورمندانو پلی کیږي. نوموړی وایي که حکومت پر ټولو قانون یو شان پلی کړي نو د خلکو په ملي شورا کې د خلکو د استازو له هرکلی سره به مخامخ شي.
زما همکار حدیث پردیس و چې د ولسمشر د وروستیو سرګندونو چې د عدلي او قضایي ارګانونو د چارو په اړه کړې وې ریپورت وړاندې کړ. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان داسې اسناد نه لري چې د ډیورنډ کرښه دې د محکمو او یا هم د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې رسمي وګڼل شي. د دغه وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال د یکشنبې په ورځ د ډیورنډ نه منلې کرښې په نوم جوړ شوي څېړنې سیمینار ته وویل چې د ډیورنډ کرښه دا وخت ځکه د بحث وړ ده چې په سیمه کې نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. په دې اړه نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
په داسې حال کې چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزنو سیمونو د غځېدو لړۍ پیل کړې، په افغانستان کې د دغې کرښې د خپلولو په اړه د واحد دریځ او ملي اجماع د جوړېدو هڅې ګړندۍ شوې دي. د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال د یکشنبې په ورځ د ډیورنډ نامنلې کرښې په نوم جوړ شوي څېړنیز سیمینار ته وویل پاکستان دا کرښه په محکمو او ملګرو ملتونو کې نشي ګټلی، خو پر وړاندې باید د ټول افغان ولس ملي اجماع موجوده وي. دا سیمینار د لوی افغانستان تحریک لخوا را بلل شوی و چې په باور یې دا وخت په سیمه کې نوي فرصتونه رامنځته شوي او د دغو فرصتونو نه د استفادې په خاطر دوی په بیلابیلو سیمو کې غونډې رابللې دي. دغو فرصتونو ته په پام ښاغلی لیوال وایي په سیمه کې د یوې بلې تجزیې امکانات شته. دی وایي د اقتصادي سرچینو د ویش پر بنسټ او د لویدیځو تولیدي او صنعتي قدرتونو د لیوالتیا پر بنسټ په سیمه کې یوه نوې خطکشي په پام کې ده چې که افغانستان له فرصتونو سمه استفاده وکړي وخت د افغانستان په ګټه تمامېږي. د ډیورنډ له لانج منې کرښې 1024 کاله تیریږي چې پاکستان یې د رسمي کېدو هڅه کوي، خو افغان لوری وایي یوازې ملتونه په دې اړه پرېکړې کولی شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې اړه بحث یوازې هغه وخت مطرح کېدلی شي چې افغانستان د بشپړ امنیت او ثبات لرونکی وي. له دې سره افغان څېړونکي او تاریخ پوهان وایي د افغانستان په خاوره اوږدې جګړې د دې لامل شوي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې هغه اړه په خپل ځان پورې وتړي، که نه نو د دوی په نظر هغه هېواد د حقانیت هېڅ حقوقي اسناد نه لري. د دې ډلې اکاډمیسن سلیمان لایق دغه څېړنیز سیمینار ته په وینا کې پاکستان یو کاذب جوړ شوی هېواد وباله چې د ده په وینا هر وخت یې د تجزیې امکان موجود دی.
کومه کرښه نشته، افغانستان سره ډیورنډ نه ده، د افغانستان کرښه افغانستان ده او د دواړو خواوو د دې منفي فرضي کرښې یو ملت ده. دا د افغانستان د ملت یوه برخه ده.
په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اړه غونډې او حساسیتونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پاکستان یې په اوږدو کې د اغزنو سیمونو غځول پیل کړي او تېره اونۍ په کابل کې د انګلستان سفیر دا کرښه رسمي بللې ده، خو د اروپایي ټولنې مرستیال بیا دا کرښه جعلي یاده کړي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په دې اړه بحثونه کوي چې وخت بدل شوی او د دغه هیواد فعاله ډیپلوماسي او اقتصادي فعالیتونه روان حالات په خپله ګټه څرخولی شي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
تاسو له ازادي راډیو څخه مخامنه خبری مجله اوري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د ولسمشر او اجرایی رئیس شاوخوا ته راټول شوي یو شمېر کسان هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات بحران ته ولاړ شي. د څرګندونې د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د انتخاباتي طرحې د سپارلو په غونډه کې وکړې. نور حال د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفاوای د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره هم وخت کم دی او هم امکانات کم دي، نو دوی په خپل وخت د ترسره کېدو په اړه شکمن دي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د انتخاباتي طرحې د سپارلو پر مهال وویل په جمهوري ریاست او اجرایي ریاست کې یو شمېر لوړپوړي چارواکي هڅه کوي چې د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي.
متاسفانه
هغه وایي له بده مرغه د ولسمشر او حتی د اجرایي رئیس په شاوخوا کې راټول شوي یو شمېر کسان هڅه کوي چې انتخابات د کړکیچ په لور یوسي. خو ښاغلی ایوب زاده د کوم ځانګړي کس نوم وانه خست. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د 1990 کال د سرطان 14 نیټه اعلان کړې ده، خو ټیفا په خپل انتخاباتي طرحه کې وړاندیز کړی چې دا نیټه د همدې کال میزان میاشتې ته وغځول سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دې وړاندې د حزب اسلامي او حرکت اسلامي ګوندونو ترڅنګ یو شمیر مدني او انتخاباتي بنسټونو هم خپلې طرحې دوی ته سپارلې چې د دوی په وینا د یو ځانګړي پلاوي لخوا ور باندې غور روان دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وري ماچول داسې څه نه دي محسوس کړي چې په حکومت کې ځینې کړۍ هڅه کوي چې انتخابات د کړکیچ په لور یوسي. خو ښاغلی وري ماچوای حکومت لکه څنګه چې لازمه ده له انتخاباتي کمیسیونونو سره مرسته نه کوي.
تر کوم ځای پورې چې زه پوهیږم داسې مستقیمه توګه نه ده ویل شوی چې تاسو دا وزنډوئ یا تاسو دا کار وکړئ یا داسې چونینو چنان. نو کله چې مونږ د همغږیو په غونډه کې ناست یو او هغه موضوعات بیا وروسته تقریبا ورته دونه توجه نه کیږي، نو کیدای شي دا داسې موضوعات وي.
که څه هم اجرایی ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو جمهوري ریاست وایي د ملي وحدت حکومت مشران په انتخاباتي کمیسیونونو کې لاسوهنه نه کوي او چاته به هم د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټینګه اراده لري.
حکومت د پر وخت انتخاباتو لپاره ټینګه اراده لري. د ملي وحدت حکومت مشران په خپل باندې د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه کوي او بل چاته د دې اجازه ورکوي چې د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی انتخاباتو ته په تیاریو بوخت دي او که امنیت ټینګ او بودیجه ورته ورسیږي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
من نشه ازادي راډیو ته غواګي است امنیتی موضوع پاړه بل ریپورت لرو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وای د ناتو په غونډه کې پر ګډون سربیره په هغه مهمه ناسته کې هم ګډون کړی چې د شمال د امنیتی وضعیت پاړه جوړ شوی و. طارق شاه بهرامی د یکشنبه پر اس په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل د شمال د امنیت پاړه ناسته د جرمني په نوښت جوړ شوی و چې د 300 هیوادونو استادو پکې ګډون کړی و. نور حال د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه نړیوالې ناستې کومه تازه خبره نه ده، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې له افغانستانه بهر د دغه هیواد د شمال د امنیتی وضعیت په اړه غونډه کیږي. په بروکسل کې د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډه کې دغه ناسته د جرمني په نوښت او د 13 هیوادونو د استازو په ګډون د روانې اونۍ په پیل کې شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامی وایي په دغه غونډه کې د شمالي ولایتونو د امنیت د ښه والي په هدف خپلې طرحې شریکې کړې.
برلوي اشتراک د مجلس وزرای دفاع کشورای ناتو ما د مجلس کې
دی وی د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر ګډون سربیره مو د شمال د امنیتی وضعیت په اړه هم په غونډه کې چې د جرمني په ګډون د اتلسو هیوادونو استازو په کې برخه اخیستې و ګډون وکړ. په دغه ناسته کې په دې ګټور بحثونه وشول چې څنګه په شمال کې د ملي اردو پولیسو او د جرمني ځواکونو ملاتړ وشي چې دلته امنیت ټینګ شي.
اردو افغانستان پولیس افغانستان او قوات جرمني د دوجې حمایت وکړن تا امنیت صفات شمال تامین شو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمېر ازبک او ترکمن مشرانو سره په کتنه کې د شمال لپاره د ځانګړو امنیتي پلانونو خبره کړې ده. له تیرو شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د شمال او په ځانګړي ډول د شمال ختیځو ولایتونو د امنیت خرابېدو د خلکو ترڅنګ د منځني اسیا هیوادونو په ځانګړي توګه روسیه هم اندېښمنه کړې ده. روسیې په وار وار په افغانستان او په ځانګړي توګه په شمال کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په وروستیو کې خو داسې رپورټونه هم خپاره شول چې کرملن دغه امنیتي ګواښونو د دفع کولو لپاره له طالبانو سره مرستې کوي. که څه هم مسکو له طالبانو سره د مرستې رپورټونه رد کړي خو څه موده وړاندې افغان ولسمشر یوې ولسي غونډې ته وویل طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې میلیونونه افغانان یې وژلې دي.
بل پلو د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په اتات یو ولسوالیو کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت دي. د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی د سرګندونې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته وکړې. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي بیا د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نامنې د اندېښنې وړ بولي او له امنیتي او دفاعي بنسټونو غواړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل فعالیتونه پراخ کړي. یوسف خان زدران او د موضوع نور جزئیات.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات او فعالیتونه د دې لامل شول چې د مشرانو جرګې غړي د هیواد لوی درستیز او د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال استجواب کړي. د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل درې میاشتې وړاندې د هیواد په 122 ولسوالیو کې جګړې وې، خو د افغان ځواکونو د هڅو په ترڅ کې دا جګړه اوس اته اتیا ولسوالیو ته راکمه شوې ده. ښاغلی یفتلی وایي د وسلوالو مخالفینو د تحرکاتو د مهارولو لپاره دوی د منی د پیل رئیس درې نوی پروګرامونه هم پیل کړی دي.
اول تمرکز اساسي بالای رهبری شبکای توریستیا
دی وای زمون لومړی تمرکز د توریستی شبکو او د حکومت د مخالفینو د رهبری لمنځه وړل دي. د کشفی او استخباراتي بنسټونو د اطلاعاتو پر بنسټ قاتې او تصفیوي عملیات او د غول سوالیو آزادول چې تیر کال د حکومت له حاکمیت وتلې وي ترڅنګ 1390 عمل مریض کال ته چمتواله
97 است.
د افغانستان لوی درسیز د مشرانو جرګې غونډې ته ویل د ملي اردو تلفات د 13 میاشتو په پرتله کم شوی او د افغانستان دفاع وزارت درازلونکي ژمن لپاره هم د منظم پلانونو د پلی کېدو هوډ لري. خو د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو پراخ فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له امنیتي او دفاعي مسؤلینو غواړي چې د مهارولو لپاره لا زیات اقدامات وکړي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزای
د افغانستان وسنۍ وضعیت په 22 ولایتونو کې جګړه د دې علامه څخه په 2 ولایتونو کې شدیده جګړه هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې لوېدلې دي او زموږ ولسونه په سخت حالات کې وسپیلن قرار لري. یعنی د دې لپاره تاسو پروګرامونه لري چې د سیمې د ژمي پر رسیدو سره تاسو د وسلوالو مخالفینو څخه خلاص کی.
نامنۍ د داعش ډلې وسلوالو طالبانو پراخ فعالیتونه د تختونو او قاچاقو غنې پیخي د افغانستان د مشرانو جرګې د غړو لوی اندېښنې دي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیوال موضوع تر ازو د امریکا ولسمشر وایي د هم د روسیې د ولسمشر پر صداقت باور لري او هم د امریکا د استخباراتي درو پر هغوی دا و چې روسیه د امریکا په انتخاباتو کې په لاس وهنو ترونوي. نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې له دې چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا پر لور وخوځیږي هڅه وکړه چې د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په مسله کې یو لوری هم له ځانه خفه نه کړي. ښاغلی ترامپ نن په هانوی کې د ویتنام له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دای هم د امریکا د استخباراتي ادارو پر دې تورونو باور لري چې وای روسیه د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او هم د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر صداقت چې دا تورونه ردوي.
I believe that President Putin really feels and he feels strongly.
زه فکر کوم چې ولسمشر پوتین پر اختیار هم دا احساس لري او په کلکه احساس کوي چې د زموږ په انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې. هغه په دې کلک باور لري. ښاغلی ترامپ په همدې خبري غونډه کې زیاته کړه
I'm with our agencies, especially as currently.
زه د خپلو ایجنسیو پر خوایم. په تیره هغه څه چې د دې ادارو مشرتابه وایي، زه پر خپلو استخباراتي ادارو باور لرم. ما له هغو سره یو ځای او خورا زیات کار کړی. CIA او د امریکا نورو استخباراتي ادارو د خپلو څیړنو په نتیجه کې ویلي چې روسیې د متحدو ایالاتو د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ولسمشر ټرمپ سره مرسته کړې چې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن ماته کړي. یوې ځانګړې کمیټې چې د ټرمپ د کمپاین د غړو او مسکو ترمنځ د احتمالي اړیکو په اړه تحقیقات کوي، تر اوسه د ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر او یو بل همکار په هغو جرمونو تورن کړي دي چې له انتخاباتي کمپاین سره اړوند نه دي. همداراز په کانګرس کې هم څو کمیټې په دې اړه څېړنې کوي. ولسمشر ټرمپ د آسیا 15 هیوادونو ته د خپل 14 ورځني سفر په وروستي ګام کې نن او پرون په پرله پسې ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه څرګندونې وکړې.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې په سلګونو کسانو د ولسی جرګې د هغې پریکړې خلاف لاریون وکړ چې په کومه کې په پیژندپاڼو کې د افغانیت او اسلامیت د کلمو د لیکلو مخالفت کړی دی. نور حال د روحلا نوري په راپور کې.
مظاهره سهار 9 بجې د چغان له دولارې پیل شو او د شهیدانو په څلور لارې کې د غرمې په 11 بجو د امنیت په فضا کې پایته ورسیده. موري عثمان د مظاهرې په یو څنډه کې آزادۍ رادیو ته ویل، په افغانستان کې افغانان او مسلمانان اوسېږي، نو لازمه ده چې په پیژند پاڼو کې هم دغه دوه سپیڅلي نمونه ځای شي، او که هر څوک د دغو نمونو مخالفت کوي نه هغوی مسلمانان دي او نه هم افغانان.
دا پریکړه چې دیو کړل دا د ولس نه پنه مند غیم نه، دا دیو خپل شخصي نظر دی. زمونږ د افغانستان کوم ولس شه دی ټول ولس کدا الته نه مند دی ولس نه ته پوسو کی د ولس نه پختنه نه دا کړي په خپل شخصي اغراض او د خپل مفادات لپاره دا پریکړه کړل. دا پریکړه موږ ته هیڅ قسم منظور نه ده.
شیخ القرآن مولوی رحیم الله ویل کوم وکیلانو چې د افغانیت او اسلامیت خلاف رای ورکړي هغوی د اسلام او افغانستان د دفاع لپاره قربانی نه د ورکړي، نو ځکه یې په قدر نه پويږي، او چا چې قربانی ورکړي هغوی کورونو کې ناشتي.
هغه افغانان چې دغه د اسلام لپاره قربانی ورکړل هغه په پارلمان کې نشته. په پارلمان کې هغه څوک چې د اسلام لپاره قربانی ډیره کم ورکړي ده، نه په دې باندې هغه دردېدلې دي. په غوس اکثریت باندې چې کوم پارلمان کې دي هغه د اسلام درون لپاره قربانی نه ورکړي.
مظاهرین ویل ک چیرته وکیلان خپل پریکړه بیرته وانخلي او په تذکیرو کې د افغانیت او اسلامیت په ملاتړ رای ورنکړي، نو دوی به تر کابل لاړ شي، نو هلته به د ولسمشرۍ د ماڼۍ او پارلمان مخې ته خیمې ووهي.
د اوروزګان چورې ولسوالۍ خلک وایي وسلوالو طالبانو یې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د لیږد مخه نیولې ده. د دوی په خبره چې دغلته اوس د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بېسارې توګه لوړې شوې دي. نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې.
نمن پیدا کیږي نه سیر پیدا نه مخم فکر کوي هغه فکر لره باندې وده
ولی عامله سر قربانی سه انسانان دي
دا سیستم مو هم چې د ګورم په ډوډې باندې ما گزارات.
دا دا او فریاد د اورزګان د چوری ولسوالۍ د جګړه زپل دي. دغه جګړه زپل وایي وسلوال طالبان غواړي دی للوج مړ کړي او رست خپل هدفونه ته ځانونه ورسوي. دغه خلکو د یک شنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته ویل چې له چیر شلو ورځ راځي وسلوالو طالبانو ولسوالۍ ته د تلو او راتلو لارې ور باندې تړلې، او دغه راز ولسوالۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د لیږ مخه هم نیولې. دی وايي په یاد ولسوالۍ کې اوس د خوراکي توکو بې اسمان ته ختلې او زیات شمیر خلک اوس له لوږې دي تارسوي چې له یادې ولسوالۍ څخه کوچ وکړي. دغه جګړه زپلې او کړېدلې دولت ته خواست کوي چې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې دي د وسلوالو طالبانو له منګولو خلاصې کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د چوری ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته داسې وایي.
وردان کې غوټه ما سره تا کړی د نیواله لکه په غرو کې تا کوي وای دا غوټه په نور بازار خواته نه چیرې نه دی ولسوالۍ او دغه په مابین کې لاري بنجي دي ګرد طالبان غوټي او شان بازار خواته نه پریږي دا خاصه را پریږي.
نو خو و با وطن می وشته کاخته سره باندې نه من پیدا کېږي نه سیر پیدا یو ډبا غوړې دوه منه پا په 1500 تر چې دا بل په 3000 ده.
دغه خلکو د خپل خبرو په بیل برخه کې پر شکیل خو هم ژغ وکړ چې لدی څخه په خپل منځونو کې د سپر په توګه کار نه اخلي او خپل ورځنی چارو ته خوشی کړي. لدی سره د یادی ولسوالی ولسوال امین الله خالقی هم د خلکو دغه خبرې تاییدوي، خو دا سیسکاری چې تر واسه پورته خبره ده او د ولایتي ادارې د مرستې په تمه دي. نوموړي خپله هم ورته څرګندونی لري.
د فراکی توکو پر بنا باندې دا د روشان لار د نیازو پر انتخاب باندې دا د هغوی خواته ګرځي، نو په دې خوا باندې موټران نه راپرېږدي، د هغوی خواته بیایي.
که څه هم له تیرو شلو ورځو راهیسې و دغې ولسوالۍ ته د خوراکي توکو مخه وسلوالو تعلیم